Tan.
د مخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو نننۍ مخامنۍ خبري مجلې ته هر کله قدرمن اوریدونکو د خبرونې په راپورونو کې باور چې افغان حکومت لنړیوالو ځواکونو غواړي چې خپل پوځي تجهیزات په افغانستان کې پریږدي او اوکراین او نورو هیوادونو ته نه ورکوي. د مشرانو جرګې لخوا د هیواد د دینی مدرسو د زده کړو په اړه به هم په دې خبري مجله کې چې زه احمد تکلید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم تاسو ته راپورونه وړاندې کړو. خو لمړی خبرونه واوري چې فرشته جلال زئی چمتو کړي.
په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي له افغانستان سره هر ډول مرستو ته تیار دي. د افغانستان ملي شورا وایي د ملي وحدت حکومت باید ژر تر ژره کابینه اعلان کړي. په کابل کې نن یو شمېر خلکو د ایران د سفارت د ودانۍ په وړاندې مظاهره وکړه او په آذربایجان کې د ندا په نوم د ځوانانو د یو سازمان دوه فعالان چې سیاسي بندیانو خوشي شوي دي. د روسیې حکومت وایي چې هڅه کوي چې افغانستان له تروریزم او د مخدره موادو له قاچاقه په یو پاک ځای بدل شي. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی نن له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل روسیه به په راتلونکو کې له افغانستان سره هر ډول مرستې وکړي. د روسیې له سفیر سره دغه مرکه نور جزئیات وروسته په خبرونه کې راځي. خو د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي پرون له نړیوالو خبري رسنیو سره په مرکو کې ویلي و چې هیواد به افغانستان ته پوځي عسکر وانستوي. د افغانستان ملي شورا د ملي وحدت حکومت پر دواړو مشرانو نن غږ وکړ چې ژر تر ژره کابینه اعلان کړي. د ملي شورا لومړی مرستیال محمد علم ایزدیار نن وویل کچیرې کابینه ژر اعلان نسی ستونزې بلا زیات شي.
از رئیس جمهوری افغانستان و از رئیس شورای اجرایی افغانستان از اینا جدا خواهش میکنیم تا در
لجمهور رئیس او اجرایی رئیس نه جدی هله کو چې کابینه ژر تر ژره معرفي کړي. د موضوع خلک په تنگ کړي او د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله پیدا کړي ده.
د افغانستان د قانون پوهانو اتحادیه هم نن ویل چې د کابینې په اعلان کې ځنډ په دې هیواد کې د نافذو قوانینو سرغړونه ده. په هرات کې سیمه ییز چارواکي وایي د ملي اردو یو عسکر نن د شینډن په بازار کې وژل سو. د شینډن یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته ویلي چې په دې حمله کې دوه عسکر زخمیان شوي دي. په کابل کې نن یو شمېر کسانو د ایران د سفارت د ودانۍ په وړاندې مظاهره وکړه او له ایراني چارواکو یې وغوښتل چې په دې هیواد کې له میشتو افغان کډوالو سره دي بد چلند نه کوي. د کسانو په اصفهان کې د درو افغان کډوال د وژل کېدو د رپورټونو پر یوټیوب د یو شمېر تخریبونکو ویډیوګانو د خپرېدو په وړاندې په اعتراض کې دا مظاهره کړې وه. په کندوز کې خلکو نن د ښار پاکولو عمومي اشر وکړ. د ښار د پاکولو لپاره سلهاوو کندوزیان نن لارو سرکونو ته راوتلي وو. او د غزنی په مقور ولسوالۍ کې د پاسون کوونکو یو مشر فیض الله او د هغه درې ملګري ووژل سول. دا کسان د ماین په چاودنه کې وژل سوي دي او وسلوالو طالبانو د دې حمله مسؤلیت اخیستی. د پاکستان پولیسو نن هغه مشکوک تروریست پرته ونیو چې د هند په ستر صنعتي ښار ممبئی کې په 2008 میلادي کال کې د تروریستي حملې په پلان باندې تورن و. په دې حمله کې لږ تر لږه 168 تنه وژل شوي وو. د پاکستان محکمې څو ورځې مخکې دغه سړی چې ذاکر الرحمن لکوي نومیږي په ضمانت خوشي کړی وو. خو د پاکستان امنیتي ځواکونو نن هغه د یو ځانګړي قانون له مخې چې د امنیتي تهدید پېښونکو ته د 1.5 ورځو توقیف اجازه ورکوي نیولی دی. په مسکو کې چارواکو نن روسانو ته خبرداري ورکړ چې مظاهرې دي نه کوي. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس د مسکو د یو لوړ رتبه امنیتي چارواکي په حواله نن وویل چې له قانون سره سم د قانون د حاکمیت مسؤل ادارې به هغه هر مظاهره بندوي چې له اجازه پرته ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی نن د مسکو د محکمې لخوا په درغلیو تر مجرم پیژندل کېدو وروسته پر روسانو غږ وکړ چې د لاریونو لپاره دي لارو سرکونو ته راوځي. دوی وایي دغه رژیم د بقا حق نه لري. دا رژیم باید له منځه ولاړ شي. زه پر هر یو وګړي غږ کوم چې نن دې سرکونو ته راوځي څو دغه رژیم چې بیګناه خلک شکنجه کوي لري شي. د مسکو محکمې نن د درغلیو په تور نوالني او د هغه ورور اولیګ محاکمه کړل او پر دوی یې مالی جریمه هم لګولې ده. د اندونیزیا سمندري ځواکونو ویل چې له سمندره یې یو شمېر جسدونه راایستلي. د اندونیزیا د سمندري ځواک ویان نن ویل چې د ایر ایشیا د الوتکې د سقوط په پیښه کې د 32 کسانو له جملې څخه یې تر نن ماپښین پورې د 40 جسدونه راایستلي وو. په اندونیزیا کې چارواکو خلکو ته ډاډ ورکړ چې د مسافرو جسدونه او د هغوی مالونه به د سمندر له تله راباسي. او په اذربایجان کې د ندا په نوم د ځوانانو د یوه سازمان دوه فعالان چې سیاسي بندیان ګڼل شوي وو د جمهور رئیس الهام الیف د افی د فرمان له مخې نن توقيف خوش شول. د اذربایجان د ولسمشر د افی د فرمان لمخه چې پرون خبر سوې لشت لږه او اتیا کسان چې نړیوالو بشري ادارو سیاسي بنديان بللي وو آزاد شوې دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې مخامنۍ خبری مجلې پر راپورونو کې باوري چې د افغانستان دفاع وزارت غواړي ناتو خپل پوځي تجهیزات له افغانستانه تر وتل وروسته افغان ځواکونو ته پرېږدي. په دې اړه یو راپور او د موضوع تحلیل واوري.
نوې حکومت کولای شي چې دوی ته قناعت ورکړي او دغه سلاح او وسایط د دې وطن ونه بسي او موږ ته په اختیار کې راځي.
په سرپل کې ناقلین د ولسمشر پر لومړی مرستیال تور لګوي چې اړوندو کسانو یې د دوی ځمکې غصب کړي دي.
زورمندان و زورواکان و دغو وقت انقلاب ملشا و زور پی وکلالا جنرال صاحب دوستم دغو کسان دی زیادتر دموی ملکیتون طول اغو غصب کلی.
ده محلی ارگانو خپلواک اداره وی چه ده ولایتونو ده والیانو ده تقرر پا اره غور روانده. او مشرانو جرگه ده افغانستان پا دینی مدرسو که ده تعلیمی نصاب پر ترنگوالی اندویخ نخودلی. نور موضوعات هم لرو. پا نریوالو مسائلو که با پا تهران که ده امریکا ده سفارت ده بیا پرانیستو پر احتمال ده ولسمشر باراک اوباما ده سرگندونو جزیات واوری. ده ازادهی رادیو ماخامنه خبری مجله اوری. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې متحدو ایالاتو تر اوسه پورې نه دی ورته ویلي چې دوی به په افغانستان کې لخپلو پوځي تجهیزاتو څخه څومره برخه افغان ځواکونو ته پرېږدي. له دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې امریکا غواړي په افغانستان کې د خپلو تجهیزاتو یوه برخه د اوکراین حکومت ته ورکړي. په دې اړه د قاسم سولمل په راپور کې نور تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې افغان ځواکونه په جګړو کې د درنو او پرمختللو وسلو له کمښت سره مخ دي، د افغانستان حکومت وایي تر اوسه معلومه نه ده چې د امریکا متحده ایالات په ورسره په دې برخه کې څومره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت د مرستیالې ویکتوریا نولانډ په حواله راپورونه وایي چې دغه هیواد غواړي په افغانستان کې خپلې وسلې کیف ته ورکړي. داسې راپورونه هم شته چې امریکا خپلې وانداسه وسلې له افغانستان څخه کویت ته لېږلې څو د اسلامي دولت ډلې سره په مبارزه کې ورڅخه کار واخلي. خو افغان حکومت وایي دوی هم د وسلو ته اړتیا لري او د خپلو اړتیاو په اړه امریکا ته ځانګړي وړاندیزونه هم کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افسلمان ازادي رډو ویل چې امریکا تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې چې خپل څومره وسلې به افغان لوري ته ورکړي.
کومې اړتیاوې چې د افغانستان پوځ لري په وار وارې په اړه وړاندې شوې. نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکایان هم د افغان پوځ د قابلیتونو په جریان کې دي. د ستراتیژیک پلان په حد کې بیا په دوی پورې اړه لري چې په افغانستان کې له خپل موجوده وسلو څخه به څومره زموږ سره مرسته وکړي.
د روسیې اترتاس سرجنس لیکلی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د امریکا له لوري اوکراین ته د وسلو د ورکولو له پریکړې سره مخالفت څرګند کړی او ویلي دی چې واشنگتن ته په خپل راتلونکي سفر کې به په دې اړه له امریکایي چارواکو سره وغږیږي. دا په داسې حال کې ده چې ناټو په افغانستان کې خپل 10 کلن پوځي ماموریت پای ته ورسوه او د قاتم ملاتړ په نوم نوی ماموریت یې پیل کړ چې تر ډېره به د افغان ځواکونو پر ملاتړ مشورې او تجهیز متمرکز وي. اخو د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې اترتاس اژانس ته ویلي چې هیواد غواړي افغانستان ته د پوځي اکمالاتو لپاره یو موافقه لیک تیار کړي. شغلی کابلوف ویلي چې شای افغان ځواکونو پر راتلونکي کې وسلو ته اړتیا پیدا کړي. د چارو کارپوهان هم وایي چې دا مهال تر هر بل هیواد افغانستان د نړیوالې ټولنې له لوري د وسلو مرستې ته اړتیا لري. د پوځي او سیاسي چارو کارپو جنرال امر الله امنوي افغان حکومت باید امریکا قانع کړي څو هغه وسلې چې دوی په تیرو څو کلونو کې ترې په افغانستان کې کار اخیستی دغه غیوات ځواکونو ته ورکړي.
دوی باید هغه ټوله سلا وسایل چې دلته دي هغه د افغانستان اردو ته باید ورکړي. خپله نوی حکومت کولی شي چې په خپل زمان سره د بین المللي سطح باندې دوی مجلسونه ولري او دغه مجلسو په څنګ کې دوی وکولی شي چې دوی ته قناعت ورکړي او دغه سلا او وسایل د دې وطن ونه باسي او موږ ته په اختیار کې راکړي.
ښاغلی امن د نړیوالې ټولنې لخوا د افغان ځواکونو نه تجهیز د امریکا او اروپا لپاره خطر وباله.
خبری مجله اوری
د افغانستان مشرانو جرګه او د حقوق پوهانو ټولنه خبرداري ورکوي چې که حکومت د کابینې اعلان نور هم وزندوي نو د خلکو ستونزې به زیاتې شي. په دې اړه د چارواکو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په هیواد کې د ناامنیو، اقتصادي او نورو ستونزو علت د کابینې زندېدل دي. د حکومت چارواکي وای پر کابینه کار روان دی او په نږدې ورځو کې به ولسی جرګې ته د اعتماد د رای لپاره معرفي شي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیندوروي.
د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزدیار د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په هیواد کې روان وضعیت عام خلک او مدني ټولنې پتنګي کړي او که حکومت ژر تر ژره نوې کابینه اعلان نکړي خلک به په نوې حکومت بې باور شي.
ل جمهور رئیس او اجرایی رئیس نه جدی هیله کوو چې کابینه ژر تر ژره معرفي کړي. دې موضوع خلک په تنګ کړي او د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله پیدا کړې ده.
له دې مخکې هم خلکو او هم مدني ټولنو پر نوي حکومت تاکیدونه کړي چې لژمن سره سم دي د کابینه غړي ولسی جرګې ته معرفي کړي. د ولسی جرګې د معلوماتو لمخې د دوشنبه په ورځ ناوخته د جرګې اداري پلاوی او د کمیسیونونو مشرانو د ملي یووالي د حکومت له اجرایي رئیس سره لنږدې لیدلي او د کابینې د نه اعلانېدو علت یې ځنې پوښتلی. ولسی جرګه وایي اجرایي رئیس د کابینې د نه اعلانېدو پړه پر جمهور رئیس اچولی او ویلي دي چې تر اوسه موضوع له ده سره شریکه شوې نه ده. په عین وخت کې د افغانستان د حقوقدانانو اتحادیې هم پر حکومت تاکید وکړ چې کابینه دې ژر تر ژره اعلان کړي. د دې اتحادیې رئیس عبدالغفور غیور وویل چې د کابینې ځنډول د هیواد د نافذو قوانینو خلاف عمل دی او که دوام ومومي دا اتحادیه به د خلکو په مرسته د حکومت پر ضد غبرګون ښودلو ته مجبوره شي.
رئیس جمهور و رئیس جایه هر چه عاجل به سرپرستی مقامات حکومتی فاطمه داده.
ولسمشر او اجرایی رئیس باید ژر تر ژره د دولتي مقاماتو سرپرستی ختمه کړي. که چیرې بیا هم د خلکو غوښتنو ته پام ونه شي د حقوق پوهانو اتحادیه به مجبوره شي چې د خلکو او نړیوالې ټولنې په همکارۍ د خلکو د ارزوګانو پوره کولو ته بله لار غوره کړي.
پر حکومت د کابینې د اعلانولو پر لپسې تاکیدونه په داسې حال کې کیږي چې د جمهور رئیس اشرف غنی ویان نظیف الله سالارزی آزادی راډیو ته وویل چې پر کابینه کار روان دی او ډیر ژر به اعلان شي.
د کابینې په اعلان کې د ځان په اړه د انتقادونو په اړه راپور مو اوریده. په همدې خبرونه کې به په یو بل راپور کې واورئ چې د افغانستان د سیمیزو ارګانونو خپلواکه اداره د ولایتونو د والیانو د تقرر په اړه د غور خبر هم ورکوي او وایي چې له کابینې سره پر غور د غور ترڅنګ به د والیانو د تقرر مسله هم په نږدې راتلونکي کې حل شي. خو له هغه مخکې یوه بله موضوع، په سرپل ولایت کې ناقلین شکایت کوي چې زرګونه جریبه ځمکه یې هغو کسانو غصب کړي چې د ولسمشر له لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سره اړیکې لري. دوی وایي د شاوخوا لسو کلونو راهیسې له دې ستونزې سره مخامخ دي خو دولت په دې برخه کې هیڅ راز اقدام نه دی کړی. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه له سرپل ولایت څخه د راپور برابر کړی.
په سرپل ولایت کې ناقلین شکایت کوي چې د څه باندې لسو کلونو راپدې خوا یې شپږ زره جریبه ځمکې ته ولسمشر لومړي مرستیال ته د مربوطه زورواکانو لخوا غصب شوي دي. په سرپل ولایت کې ناقلین وایي چې د کورنیو جګړو په دوام کې یې سرپل د ناامنۍ له امله پرېښود، خو کله چې د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته خپلو سیمو ته راستانه شول هغه مهال یې شاوخوا شپږ زره جریبه کرنیزې ځمکې د ولسمشر غني لومړي مرستیال جنرال دوستم د ملیشو لخوا غصب شوي او تر دمه یې دعوه دوام لري.
ځمکې د موږ تقریبا
تقریباً شپاک در جری بامزه کاغذ فدا دا پا دو طول ده انقلاب که چه مو دو زاینا پا دو تحولاتو که ده انقلاب مهاجر شلو دا زورمندان و زورواکان و دو وقت انقلاب ملشا و زور پی وکللا جنرال صاحب دوستم دو کسان دی زیادتر ده مو ملکیتون طول و غصب کردی.
در سرپل ولایت ناقلین وایی چه یاد ازمه که ده دولت لخواورت ورکول شوی وی چه قانونی اسناد او لسمندون هم پا لاس کلری. خو بیا هم دولت د یادستونز د حل په خاطر ورته هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. د ناقلونو یادستونز مې د سرپل ولایت له سرپرست والی عبدالجبار حق بن سره هم شریک کړه، خو ښاغلی حق بن یې پاړه داسې وویل:
ما هیچ نوع مسائل حقوقی له معطل قرار ندادیم.
یادستونز او دعوا لا کلون را په دې خو دوام لري دا چې په غیر قانوني توګه د ناقلونو ځمکه ترې د زورواکو لخوا ګرځول شوی، مونږ د یادې مسلې د حل په خاطر دوسیه سرنوالی او عدلي او قضایي
ارګانونه
ښاغلی حق بین وایي چې د ناقلونو د ځمکو د بیرته ورکولو لپاره پخواني ولسمشر کرزي هم یو فرمان صادر کړی و چې باید ژر تر ژره د ځمکې خپلو اصلي صاحبانو ته ورکړل شي. دی وایي چې یاد موضوع حقوقي بڼه لري او د حل په خاطر روسیا د سرپل ولایت د څارنوالۍ او محکمې لخوا څېړل کیږي. ازای رادیو د ناقلونو د ځمکو د غصب موضوع چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم ته د مربوطه ملشو لخوا غصب شوی دی، د سرپل ولایت له استناف څارنوالۍ سره هم شریک کړه. د سرپل د استناف څارنوالۍ مشر د دې ولایت د سرپرست والی د خبرو پر خلاف وایي چې یاد دوسیا څارنوالۍ ته نه ده سپارل شوې او د حقوق ادارې لخوا محکمې ته وړاندې شوې چې محکمې هم پرې تردمه کار نه دی پیل کړی. د سرپل ولایت د استناف څارنوالۍ مشر محمد حلیمیه پاره وویل
داوا به از طریق حقوق به محکمه
یاد موضوع سره پور سرانوالی تم نه درجه شوه داو د حقوق در لوخه په محکمه کې باید پر مخ وی وړل شي چې تر دمه ورته د محکمه لخوا اجرات نه دي شي.
پولیس و دیګرا بوده باشه
باید یاد شي چې حتی مو کړ د یاد موضوع پاره د فیض الله زکی نظر چې د جنبش حزب کلیدی غړی او جنرال دوستم ته لنیشتې کسانو څخه دی لزان سره ولرو، خو د یاد موضوع جواب وایل تن موړی د مطبوعاتي دفتر لخوا و زنډول شو. مجیب رحمان حبیب زید سرپل.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د مشرانو جرګې ځینې غړي د پوهنې له وزارت غواړي چې په افغانستان کې د دینی مدرسو پر فعالیت څارنه وکړي. یو شمیر سناترانو نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په ولایتونو کې په زیاتره دینی مدرسو کې زده کوونکو ته افراطیت ښوول کیږي، خو د پوهنې وزارت وایي چې تر اوسه داسې نه دي شوي چې د دې وزارت په چوکاټ کې شاملو مدرسو کې دي دا ډول زده کړې د دې ډول زده کړو نه کې ولیدل شي. قاسم سلیمان له نورو جزئیات سره.
د افغانستان مشرانو جرګه په دغه هیواد کې د دینی مدرسو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي او وایي چې حکومت باید پرې څارنه ولري. د مشرانو جرګې غړو د سه‌شنبې پر ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې د دینی مدرسو څخه باید د سیاسي فعالیتونو او افراطیت په هدف کار ونه اخیستل سي. د دې جرګې منشي سید عزیز الله الفتی ویل چې د پوهنې وزارت باید دینی مدرسې په خپل کنټرول کې ولري.
اسناد تحصیلي بعد از از مدارس کې خارج
در شغله الفتی وایي له افغانستانه به هر کومي مدرسې دي دغه اسناد باید له دې وروسته محاسبه نسي، بلکې باید د کورنۍ مدرسو سندونه معتبر وګڼل سي. څو لوی خو د مدرسې په کنټرول کې وي او له بلې خوا افغانستان کې د افراطیت انګیزې ته زمینه برابر نه سي. ځینو سناتورانو په بادغیس کې د یوې مدرسې د یو طالب لخوا د یو پولیس وژنې ته اشاره وکړه او هغه یې د اندېښنې وړ وبلله. دغه پیښه دوه ورځې مخکې د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې وسوه. له دې وړاندې له کندوز څخه هم داسې راپورونه خپاره شول چې هلته په یوې دیني مدرسې کې نجونو ته د دیني زده کړو تر څنګ افراطیت ښودل کېدی او د انتحاري حملو د ګټو په اړه هم بحثونه کېدل. سناتور ولیشاه نایبزاده بیا وایي چې که د پوهنې وزارت په دې اړه اقدام ونه کړي نو د په وینا یو ورځ به خلک د دیني مدرسو د طالبانو په وړاندې هم پاڅون وکړي.
ما چندین مرتبه وزارت معارف مراجعه کړم.
دوی موږ څو ځلې د پوهنې وزارت ته مراجعه کړې چې مدرسې باید د حکومت په چوکاټ کې شامل شي. زه له مجلس غواړم پر دې موضوع غور وکړي چې خدای مکړه خلک بیا د مدرسو د طالبانو په وړاندې پاڅون ونه کړي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د محل په ټول افغانستان کې شاوخوا زر دینی مدرسې او یو 50 دارالعلوم نسته چې لسګونه زره کسان پکې دیني زده کړې کوي. د دغه وزارت چارواکي وایي کوم دینی مدرسې چې د پوهنې وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي تر جدي څارنې لاندې دي. د پوهنې سرپرست وزیر محمد آصف ننګ ازادي رادیو ته ویل چې تر دې دمه د افغانستان په دینی مدرسو کې داسې نه دي سوي چې پکې د افراطیت وښودل سي.
هغه مدرسې چې د دیني علوم زده کړه کوي او د معرف په چوکاټ کې وجود لري، موږ په دې ټول دوران کې تر اوسه داسې کوم ریکارډ راپور نه لرو چې کومه مشخصه مدرسه یا در علوم دي داسې یو عمل انجاموي. زه نه پیغام چې د دوستانو به هدف کوم مدرسې ته کوم خاص در علوم ته وي، اما تعلیم او تعلم او دینی علوم د دې سپکاوی لازم نه ده.
لری وړاندې د پاکستان دینی مدرسو ته د افغان ځوانانو د تلو په اړه هم داسې اندېښنې موجودې وي چې هلته ورته د افراطیت او د افغان حکومت پر ضد روزنه ورکول کېږي.
په راپور کې مو هغه اندېښنې واورېدې چې وایي د هیواد د ځینو ولایتونو په دینی مدرسو کې د افراطیت درسونه زده کوونکو ته ورکول کېږي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت دا راپور نه رد کړي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د ولیانو پر تقرر کار روان دی او حکومت هڅه کوي چې وړ او پوه کسان پر دې دندو وګماري. دا خبره د دې ادارې ویان، یعنی د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکه ادارې ویان تواب غورځنګ نن ازادي رادیو ته وکړه. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې واوري.
د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د والیانو ټاکل یو دوامدار پروسه ده او زیات دقت ته ضرورت لري. د دې ادارې ویان تواب غورځنګ د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د نوو والیانو د مقررېدو لړۍ پیل شوې او پرته له کومې ستونزې پر مخ ځي. ښاغلي غورځنګ دا هم وویل چې په دې برخه کې هڅې کیږي چې پوه او وړ کسان د والیانو په توګه وټاکل شي.
دغه پروسه شروع شوې ده، همغه څه چې اجلاس مبر جمهور وعده کړی و، او دا پروسه به تر هغه وخت چې دوی لازم بولي او تر هغه وخت چې محلي حکومتداري اصلا ایجاب کوي دا به ادامه لري. دا سیاسي پوسټ د رقابت د لارې نه دی، ولی خو شایستګي د غوی ورتیا د غوی دیدګاه د ولایت په باره کې او د غوی نظر دی ولایت په باره کې د غوی طرح او برنامه دی ولایت په باره کې جدا په پام کې نیول کیږي.
د خاغلی غورځنګ د معلوماتو لمخې په دې ورستیو کې محمد عمر صافی د کندوز د والی، عبدالکریم متین د پکتیا د والی، او عبدللی شمسی د کندهار د مرستیال والی په توګه ټاکل شوی، او نور والیان او د والیانو مرستیالان به هم وټاکل شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د خپل کار د پیل په لومړیو کې د یو فرمان په صادرولو سره ټول والیان لدندو ګوخه او پر ځای د والیانو مرستیالان د سرپرستانو په توګه وګمارل. د دې فرمان په اساس مرستیال والیان د لاسلاندې کارکوونکو د مقررېدو یا ګوښه کېدو صلاحیت نه لري. په دې هیواد کې که د کابینې په نه معرفي کېدو اعتراضونه کېږي، اوسمهال د والیانو پر نه ټاکل کېدو هم انتقادونه پیل شوي دي. د مشرانو جرګه وایي د سرپرستو والیانو په موجودیت کې پر سیمه ایزو چارو ناوړه اغېز شوی او ورسره د خلکو ستونزې زیاتې شوي دي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال رفیع الله ګل افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر ورځ چې منګوینو تقرر از نشته ده چې برطرف کیږي خپل وضعیت باندې تاثیر کوي. باندې صلاحیت چینی مسولیت هم نه، هغه کس چې سرپرست پونم پات کی هغه مسولیت خه نشي کوي چې هدا یې کی د خپل او بدبختی ده او فاجعه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې ولسمشر اشرف غنی د هرات ولایت ته تللی او د هغه ولایت شاوخوا شل کارکوونکي له دندو ګوښه کړی دی. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې جمهور رئیس هڅه کوي چې نوې سیمه ایز چارواکي د هغوی د پوهې او وړتیا په پام کې نیولو سره پر دندو وګماري.
له ازادي راډیو د راپورونو دوام ته پام وکړئ. په کابل ښار کې نن لسګونه کسانو د ایرانی چارواکو لخوا په دې هیواد کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند په پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چانو چې د عدالت او برابرۍ نارې وهلې. له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت نه وغوښتل چې په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره جدي اقدام وکړي. د ازادۍ رادیو خبریال رحمت الله افغان د دې مظاهرو له جریانه د راپور برابر کړی.
مظاهره چانو چشمیری لسکونو تنو ته رسیده لوهی او شعرونه لزان سره لیکدول. ایرانی چارواکو ته په خطاب کې ویل چې توپیر بس کړی، انسانیت سرحد نه لري او تبعیض ګناه ده. مظاهره چانو د سه شنبه په ورځ له صدارت څلولارې څخه خپل مظاهره پیل کړه او د ایران سفارت مخې ته د یو اته ماده ایز پریکړه لیک په لوستلو سره پای ته ورسیده. یاد پریکړه لیک چې د مدني ټولنو د یو فعال ابوذر معذوري لخوا ولوستل شو په یو برخه کې دا سراغلی:
دولت ایران هر چا ترجلاو
پدرفتره. ایرانی چارواکي د هغه مقامات او ایرانی سرتیرو چې له افغان کډوالو سره په نوړه چلند تورن دي ژر ونیسي او عدلي او قضایي ارګانونو ته د معرفي کړي. نړیوال ټولنه په ځنګړې توګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري باید په ایران فشار راوړي څو یاد حکومت په ایران کې له افغان کډوالو سره د نوړه چلند متکبینو ته جزا ورکړي.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د ایران په اصفهان کې درې تنه افغان کډوال وژل سوي. دغه شان په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې افغان کډوالو ته پکې سپکاوی شوی. د ایراني چارواکو دغه چلند د افغانانو غوسه راوپاروله او په غبرګون کې مظاهره وکړه. مظاهرهچیانو له ایراني حکومت نه غوښتنه وکړه چې د مهاجرت په برخه کې ټول نړیوال کنوانسیونونه مراعت کړي او د افغان مهاجرو له ځورونې نه دې لاس واخلي. مظاهرهچیانو له افغان حکومت نه هم وغوښتل چې له ایران سره دې په دوستانه اړیکو له سره غور وکړي او هر څومره چې ژر کېدای سي په ایران کې د افغان مهاجرو ستونزه حل کړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دی آزادی رادیو ماخامنه خبری مجله او رای قدر من آوریدون کو دی خبری مجله محتویات که خبرونه دی راپورونه تاسو کولی شی چه دی آزادی رادیو پر انترنت پانه هم ولولی او وای او رای آزادی رادیو دات کام او آزادی رادیو دات ارگ دی آزادی رادیو دی ویب پانه پاته ده. دیوران کرخی تا تصیرما د کورم ایجنسی امنیتی چارواکی وایي چې وسلوالو د دې سیمې په دوو بیلابیلو کلیو کې دوه دولتي ښوونځي سوځولې دي. د چارواکو په وینا وسلوالو په تیرو 15 کلونو کې په کورم کې نږدې 60 ښوونځي سوځولې. د ازادۍ رادیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
ډیورن کرخې ته څیرمه د کورم ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوالو د سې شمې په ورځ په دغه سیمه کې دوه ښوونځیو ته اور ورته کړی چې په نتیجه کې دواړه ښوونځي په بشپړه توګه له منځه تللي دي. دوی وایي چې نامعلومو وسلوالو د کورم ایجنسۍ په منډان او کنډالي بابا کې په دوه دولتي ښوونځیو کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو چې د ریموټ کنټرول په ذریعه الوزول شوي چې په ترڅ کې د دواړه ښوونځیو ودانۍ په بشپړه توګه ورانې شوي دي. د دوی په وینا په پیښه کې زده کوونکو ته ځاني زیان نه دی اوښت. د کورم ایجنسۍ یو ځای خبریال چې پیښه یې له نږدې څارلې له ازادي ریډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل.
دا په سنټرل کورم کې د دوه سکولونو د نامعلوم ورانکارو لپاره چې زور شوي دي چې هغه ټول بلډینګونو ته نقصان رسېدلی دی. دلته تاسو دا خبره په ګوتې کول غواړم چې کورم ایجنسۍ کې د تروریزم دا سلسله شروع شوي دی چې علاقه ته یې د پیرخبریات په بنیاد باندې یا نور بنیادونو باندې دهشتګردۍ بنیاد باندې زغ ډېر نقصان رسولی دی.
د کورم ایجنسۍ د سیاسي دفتر یو چارواکي د نومو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال له پخوا راهیسې په سیمه کې ښوونځیو او زده کوونکو ته پرله پسې ګواښونه کوي چې ښوونځي وتړي ګینه له بدو عواقبو سره به مخ شي. د نوموړي په وینا وسلوالو ترهګرو په دې سیمه کې له تیرو 15 کلونو راهیسې نږدې 60 ښوونځي سوځولي دي. کورم ایجنسۍ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې له خیبر ایجنسۍ او همداراز د شمالي وزیرستان له قبایلي سیمه سره نښتې پولې لري. ویل کېږي چې په دې سیمه کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو بېلابېلې ډلې میشتې دي چې د دې هیواد امنیتي ځواکونه یې پر ضد له 13 مودې راهیسې عملیات پیل کړي او یوازې په 13 اونۍ کې پکې د 500 سخت دریځ وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د یادونې وړ ده چې له 2001 میلادي کال راهیسې وسلوالو ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو او همداراز د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور او نورو بېلابېلو سیمو کې سلګونه ښوونځي سوځولي او دا لړۍ را روانه ده.
په کورم ایجنسۍ کې د وسلوالو حملو په اړه راپور مو اورېده. په 1999 میلادي کال کې وروسته له هغه چې ایراني محصلانو په تهران کې د امریکا سفارت اشغال کړ او ډیپلوماتان یې د اوږدې مودې لپاره یرغمل ونیول، د واشنگټن او تهران ترمنځ اړیکې خراب شول. اوس د ولسمشر باراک اوباما اداره هڅه کوي چې د تهران او واشنگټن ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې بیا ټینګ شي. ولسمشر باراک اوباما هم په ایران کې د امریکا د سفارت د بیا پرانیستو خبره نه ده رد کړې. د مسلې تفصیل د جناقا الکوزی په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د دوشنبه په ورځ ملي راډیو سره مرکه کې وویل چې له تهران سره باید د واشنگټن اړیکې مرحله په مرحله ښه شي او په ایران کې د متحده ایالاتو د سفارت د بیرته پرانستلو مسله هم رد نه کړه. جمهور رئیس اوباما په تهران کې د امریکا د سفارت د پرانستلو د احتمال په اړه وویل، ما هیڅکله نه دی ویلي، هیڅکله، خو فکر کوم چې دا مسائل باید په تدریجي ډول پر مخ ولاړ شي. له 1999 کال یعنی په تهران کې د امریکا پر سفارت باندې د ایراني محصلانو د یرغل او یرغمل نیونې وروسته واشنگټن او تهران په خپلو کې ډیپلوماتیک اړیکې نه لري. واشنگټن او متحدانو هیله مند دي چې د 2015 کال جولای تر میاشتې پورې به د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو وروستی توافق رامنځته شي. د دې معاملې له مخې به ایران د یورانیمو غني کولو فعالیتونه محدود کړي او په بدل کې به په ایران باندې نړیوال بندیزونه یو څه کم شي. په همداسې یو حالت کې د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند کسان وایي سنا به په راتلونکو څو اونیو کې پر هغې لایحې رای ورکړي چې له مخې به یې په ایران نوي بندیزونه ولګول شي. د امریکا جمهوریت غوښتونکي سناتور لینزي ګراهام د شمې په ورځ اسرائیلو ته د سفر پر مهال وویل د امریکا سنا چې جمهوریت غوښتونکي پکې برلاسي دي د جنوري میاشت کې به په دې لایحې رای ورکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د شمې په ورځ وینا کې چې لینزي ګراهام یې تر څنګ ولاړو وویل زه باور لرم هغه څه ته چې اړتیا ده هغه د نورو زیاتو سختو بندیزونو لګول دي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د جمهور رئیس اوباما ادارې د کانګرس غړو ته ویلي د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرو کې زیات امتیازات ترلاسه کړي. او
له دې راپور سره قدرمن اوریدو